د مشال ډیو پرونو کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه مني. وخت سهار لس بجې شوي. په دې خبري غړی کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د جمعیت العلماء اسلام فیګون د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ احتجاج یا د هغوی د ازادۍ په نوم مارچ او دغه راز په بنو کې او په ځنه نورو قبایلي سیمو کې چې کومې ستونزې دي په هغې اړه هم راپورونه لرو. خو تر هڅه مخکې له مجید بابره د سات تازه خبرونه لرو.
مولانا فضل الرحمن ویلی چې نور به حکومت سره هله مذاکرات کیږي چې کله مذاکراتي کمیټه د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا واخلي. د خیبر پختونخوا د زراعت محکمه وایي قبایلي د لوته د کرکلي لپاره په کیمیاوي سرې بندیز لګول شوی. د عراق د امنیتي ځواکونو حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په خطو کې پرون د جمعې په ورځ درې کسان ووژل شول. اوست مشال خبرونو تفصیل. تیر شپه په اسلام آباد کې د آزادۍ مارچ ګډونوالو ته په خپله وینا کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن مشر مولانا فضل الرحمن حکومتي مذاکراتي کمیټه ته خبرداري ورکړو چې که بیا خبرې اترې کول غواړي نو باید د وزیر اعظم عمران خان استعفا مو په لاس کې وي. هغه په خپله وینا کې په حکومت سخت انتقاد وکړ.
زمانم چې د پاکستان فوج ډېرې قربانیانې ورکړې دي، موږ ترې دا تمه لرله چې په دې ملک کې به امن راولي. که زموږ مرسته ورسره نه وي نو په یوازې دا هدف هم نشو ترلاسه کولی. زموږ په مشرانو، ملګرو او کارکنانو ځان وژونکي بریدونه وشول، نو دا قربانیانې موږ دې لپاره ورکړې وې چې عمران خان په شان خلک په پاکستان حکومت وکړي.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي لاریون د کراچۍ نه د اکتوبر په 20مه پیل شوی و چې د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته ورسېدو. هلته به احتجاجي ناسته بدل شو. اپوزیشن ګوندونه د حکومت نه غوښتنه کوي چې وزیر اعظم دې ځکه مستعفي شي چې په ټاکنو کې د درغلیو په نتیجه کې واک ته راغلی. خو بل خوا حکومت د درغلیو تورونه ردوي او د وزیر اعظم د مستعفي کېدو د غوښتنې منلو نه انکار کوي. د خیبر پختونخوا د زراعت محکمه وایي چې زم شو قبایلي د لو ته د کر کروندې لپاره د کیمیاوي سرې په وړلو بندیزونه لري کړي دي. تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د زراعت د محکمې یو چارواکي جابر اسلام وویل چې اوس کروندګر په هر ضلعه کې د مخصوصو دوکاندارانو او د زراعت د محکمې د مرکزونو نه دا سرې ترلاسه کولی شي. قبایلی ضلعو ته د کیمیاوي سرې په وړلو باندې بندیز له دې وجې لګول شوی و چې وسلوالو به کیمیاوي سره د چوبونکو توکو په توګه کاروله. خو د چارواکو په خبره اوس په زم شوو قبایلي ضلعو کې امن راغلی نو ځکه یې دا بندیز لرې کړی. تیر ورځ د خیبر قبایلي ضلع په جمروت سیول روغتون کې د خیبر پختونخوا د صحت صوبایي وزیر هشام نعمالله د حادثاتو د یو مرکز پرانیسته کړی چې په کې به د هر ډول بیړنیو حالاتو لپاره سهولتونه ورکول کیږي. په دې موقع صوبایي وزیر صحت مشال ریډیو ته وویل
مونږ دا لیول 2 ٹراما سینٹر او ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی سینٹر دے دا پارے افتتاح وکړه چې کم مریضان خدای بچ کئ چې مونږ هم بچ کو چې د زړه ایمرجنسی سره څوک راشي نو دلته یې څه نه وي. هغه نه پس د گاینی ایمرجنسی زی هغه ته څه شي نه وي.
د صحت د محکمې چارواکو ویلي دي مرکز جوړېدو سره به د بیړنۍ حالاتو بمی چاودنو کې د چوبلو کسانو دربلنه په وخت ممکن شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د عراق د امنیتي ځواکونو حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په خطو کې پرون د جمعې په ورځ درې کسان ووژل شول. امنیتي ځواکونو پر احتجاج کوونکو اوښ کې بایون کې ګیس وشیند. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې د ځواکونو لاریون کوونکو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې یو شمیر مظاهره چیان ټپیان هم شول. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په پلازمینه بغداد کې د بیکارۍ او حکومتي درغلیو پر ضد لاریونونه پیل شول او له هغې راهیسې تر 280 کسانو زیات وژل شوي دي. لاریونونه په چټکۍ سره جنوبي ولایتونو ته خپاره شول. لاریون کوونکي چې اکثریت پکې زده کوونکي دي غواړي چې د عراق سیاسي نظام تغیر شي او اداري فساد ته د پای ټکی کېښودل شي. خلک د بهرنیانو په ځانګړې توګه د ایران د لاسوهنې پر ضد هم راوتلي چې د عراق د حکومت ملاتړ کوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه به پر دې سربېره وژغورل شي چې واشنگټن له دې موافقې وتلی. امریکا تیر کال په مئی میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووته او له هغې راهیسې یې پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي. هڅه یې دا ده چې ایران بیرته د مذاکراتو میز ته کینوي. واشنگټن دریځ لري چې د دې موافقې شرایط کافي نه دي چې له اټومي وسلو جوړولو څخه د ایران مخه ونیسي. دا هیواد د بلستیک توغندو له پروګرام او په منځني ختیځ کې له غیر مستحکم کولو هڅو لاس واخلي. ایران د امریکا کاتونه ردوي چې واکه غواړي داسې بلستیک توغندي جوړ کړي چې اټومي وسلې انتقال کولای شي او وايي اټومي پروګرام به سوله ایز دی او هدف یې د توانایي پیداوار دی. او روسي خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي دی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغې بلنې په اړه فکر کوي چې د تیر راتلونکي کال د مئی په 9 د بریا د ورځې په مناسبت په پریډ کې د ګډون لپاره ورکړې ده. دی وايي چې د پوتین بلنه ستایي خو دا پریډ په امریکا کې د سیاسي حلو زلو دوران کې راځي او ډاډه نه دی چې ګډون به پکې وکړي. د زیاته کړه کمې کولای شي ډېره لیوالتیا مې درلوده چې ورشم. په ماسکو کې د کریملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي روس د بلنې لپاره د واشنگټن رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا مراسم د 1945 کال د مئی میاشتې د هغې پیښې په یاد جوړیږي چې اتحادي ځواکونو پر نازی جرمني بریا ترلاسه کړه. روس هر کال دا ورځ د خپل پوځي طاقت نندارې ته وړاندې کولو سره لمانځي. د مشال د خبرونو
خبرونه مو له مشال لریو اوریدل چې مجید بابا باندې کول. تاسو زما خبرونه په مشال لریو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د جمعیت العلماء اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن وایي حکومتي مذاکراتي کمیټه دې له ځان سره د وزیر اعظم عمران خان استعفا هم وروړي. مولانا فضل الرحمن د لادرک کسانو را څرګندولو او د آزاد عدلي برلاسي توپ په ګډون نورې اضافي غوښتنې اهم کړي. دا ولي
کاری داسې چې مولانا فضل الرحمن او د هغې ملګري چې کوم دي هغه هر صورت هغه خبرې کوي چې په کوم باندې فوج متوجه کیږي یا فوج باندې اثر پرېږدي د پاکستان.
په بلوچستان پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړ شو ویډیوګانو پر ضد احتجاج کوونکي وایي حکومت هڅه کوي چې دا مسله خاموشه کړي.
زموږ تر ټولو غټه مطالبه دا ده چې په دې کې کوم تیر وایس چانسلر وو هغه ګرفتار شي. په دې سکینډل کې خلک په ښکاره توګه ملوشتي ټول انډستري ګواه ده.
په بونو کې د جنسي تیری او زورونو په اړه د پوهاوي غونډه شوې او په افغانستان کې د شمالي وزیرستان کډوال وایي له ډیرو مسلو سره مخ دي. او په روسي نیمه کې دوه ولیز خبرونه روخانه مستقبل او د باختر ستوري حمله رو له مشال لډیو سره اوسې. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو تاسو په خبرو کې هم اوردل چې د جمعیت العلماء اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن وایي حکومتي مذاکراتي کمیټې ته ویل دي چې کله هم خبرو لورزین او لزان سره دي د وزیر اعظم عمران خان استعفا هم وروړي ګینه د خالی لاس ورتلو ضرورت نشته. نو موړي ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو غړو د دې لپاره د وسلوالو بریدونو پر وړاندې قرباني نوي ورکړي چې هیواد د عمران خان ته وسپارل شي. بلخو د پاکستان د دفاع وزیر او د حکومت مذاکراتي کمیټې مشر پولیس ټک پروند کمی سملی غونډه ته ویل اپوزیشن جمهوریت او قانون نه منی. دغه په خبره ک اپوزیشن ګوندونه د جمهوریت خبره کوي نو مولانا فضل الرحمن له سملی ته ورولی چې دوی ورسره مذاکرات وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د نومبر په اتمه ماخوستن ناوخته د ازادي مارچ ګډونوال چې د تیرو نه ورځونه د اسلام آباد په اچ 9 سېکټر او په کشمیر های وې موجود دي. تخپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل 13 ورځې هم ویلی وو چې نه خو حکومتي مذاکراتي کمیټې د دوی په دریس پويږي او نه یې غوښتنې خپل مشورولې ته درسولو جرأت لري. نو ورته دا پیغام ورکوم چې بیا کله هم زمنګ خواته راځي نوزان سره د وزیر اعظم عمران خان استعفا هم راوړي ګنې خالی لاس راتللو ضرورت نشته. زمنم چې د پاکستان فوز ډېری قربانیان ورکړي دي او د اختلافاتو باوجود مونږ ترې دا تمه لرله چې په دې ملک کې به امن راولي. زه دا هم ویل غواړم که زمونږ مرسته ورسره نه وي نو په یوازې دا هدف هم نشو ترلاسه کولی. زمونږ په مشرانو، ملګرو او کارکنانو ځان وژونکي بریدونه وشول او په یوه یوه حمله کې دېرش کسان وژل شوي دي. نو دا قربانیانې مونږ دې لپاره ورکړي وي چې عمران خان په شان خلک په پاکستان حکومت وکړي. مونږ بالکل هم دا قربانیانې دې لپاره نه وي ورکړي. د ذکر دا چې حکومتي مذاکراتي کمیټي د نومبر په 14 او 15 د اپوزیشن رهبر کمیټي سره په اسلام آباد کې دوه واري مذاکرات وکړل خو څه نتیجې ته ونه رسیدل. بلخو د پاکستان د دفاع وزیر او د حکومتي مذاکراتي کمیټي مشر پرویز خټک پرون د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته وویل دوی د درغلۍ خبرې کوي. موږ هم د درغلۍ خبره کړې وه خو موږ اول الیکشن کمیشن ته لاړو، عدالت ته لاړو او اسمبلی ته هم راغلو خو چا زموږ خبره وانه وردا. اوس مولانا صاحب وای دا جرګه د وخت تیرولو لپاره وا. نو زه ورته ویل غواړم چې او موږ به وخت تیرولو لپاره درتللو، تاسو څه کولای شئ؟ د دوی دا تماشا به نوره چلیدو ته نه پرېږدو ځکه چې داسې دا ملک نشي چلیدلی. په پاکستان کې دوی جمهوریت او قانون نه مني. زه اپوزیشن ته وایم چې تاسو د جمهوریت خبره کوئ، نو ورشئ او مولانا صاحب اسمبلی ته راولئ، بیا موږ سره خبرې وکړئ. د یادونې دا چې د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د ازادي مارچ د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته را رسېدلی دی، د حکومت نه ځینې غوښتنې لري چې پکې د نورو ترڅنګ وزیر اعظم له استعفا ورکول او د فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول شامل دي.
مشال ډو د غوګسته هم دغه موضوع کې پاتې کیږي. په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم د حکومت زده د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي پرلت نن لسمه ورځ ده. خو د احتجاج مشر مولانا فضل الرحمان پرلتوالو ته د وینا پر مهال پر خپلو بنیادي نکاتو سربیره ځینې نورې غوښتنې اهم کړې دي چې مهم یې د لادرک کسانو را څرګندول او د آزاد عدلی برلاسي توب دی. دا چې مولانا فضل الرحمان له دغو اضافي غوښتنو څه ترلاسه کول غواړي، احمد شاه اعظمي یې په اړه راپور لري.
په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد احتجاج د اکتوبر پر 1 له 4 بنیادي غوښتنو سره پیل سو چې د وزیر اعظم عمران خان استعفا، انتخابات لسره کول، سیاسي بندیان را خوش کول او په آئین کې د اسلامي دفاعاتو محفوظ ساتلو. مولانا فضل الرحمان هر ماښام پر لټوالو ته وینا کوي او پر ذکر سوو 4 بنیادي غوښتنو سربیره پر ځینو نور موضوعاتو هم بحث کوي. نوموړي د نومبر پر 15 وویل چې لادرکه کسان دې را خوشي کړل سي او که تورن وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل سي. له هغه وروسته د نومبر پر 16 وویل چې د یو اړخیز احتساب عمل دې ودرول سي او عدلیه دې آزاد پرېښودل سي. دا چې نوموړي له دې بیانونو او غوښتنو څه ترلاسه کول غواړي، په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکی محمود جان بابر وایي چې مولانا هغه موضوعات څېړي چې پوز په خپه کیږي.
هغه خبرې کوي چې په کوم باندې فوج متوجه کیږي یا فوج باندې اثر کوي د پاکستان، او هغه چې کوم د اختیارات هغه سره دي یا هغه چې کوم د نظام کې چرته هغه سره کلر ډېر طاقت هغه سره کوم وي، نو دوی هغه طاقت چیړي او چیړي دي لپاره چې هغه ته احساس ورکړي چې که ته زمونږ خبره دې وخت کې نه منلې کېږي نو ستا هم چې کوم دې وخت کې کوم اختیار دی.
مولانا فضل الرحمان پر لطوال ته د وینا پر مهال د آئین د برلاسي توب او د قانون په دایره کې ادارو ته د واک ورکول خبره کوي. نوموړي دا خبره هم څو ځله تکرار کړي چې باید یو عمراني معاهده یا ټولنیز تړون وسی چې هر اداره د 1993 کال له آئین سره سم په خپل حدود کې وسی. بلخو د پاچا خان پونتن 400 یو شوونکی ډاکټر عبدالشکور وایي چې مولانا فضل الرحمان ځکه نوري غوښتنې رامخته کوي چې خالي لاس ولاړ نسی.
کته پر یو خبره پټین خطي وو چې سپا هغه بیا نه کې زور نه نیو بیا لګر درنی به داسې مقصد نه پاتې کېدو درنی د ساتلو لپاره حکومت د فشار برقرار ساتلو لپاره ما خیلی دا ټولې خبرې ضروري دي په وخت وخت یې او مولانا چې کوم تیم دی د مذاکراتي کو دا خبره هم کړې چې بلکې دا موږ نور سیوا کوو، دا د حکومت نور سیوا کوو.
په پاکستان کې شنونکي په دې نظر دي چې مولانا فضل الرحمان دا غنی چې په دې هیواد کې د واک لوی سرچینه پوز ده، نو په همدې خاطر نوموړی پر هغو موضوعاتو خبرې کوي چې پوز ته راځي کیږي. نوموړی اوس د بیا انتخاباتو کولو شرط دا هم یشي دي چې پوز دې له دې پروسې لري وساتل سي.
مشال لډیو ته وګرځي. مشال زمید ته راپور وړاندې کوو. اوریدونکو، فرایډی ټایمز مجله لیکي د جمعیت الاسلام مفتی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي او دا هم وایي چې د دغه بغیر خپل احتجاج نه ختموي. د مجلې په خبره آیا مولانا فضل الرحمن به په خپلو غوښتنو کې کامیاب شي او که نه، دا سیونه شي نو د هغه د احتجاج به څه نتیجې ورکړي؟ د لیکنې مهمې برخې له فرخندا صدرو.
فرایډی ټایمز مجله په پاکستان کې د سیاسي څېړونکو په حواله لیکي، د جمعیت الاسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ډیر زیرک او تجربه کار سیاستوال دی او چې کوم ګام هم پورته کوي نو ډیر په خیال او فکر او د خپل ګوند ګټې په پام کې نیسي. خو څېړونکي لا هم دې نتیجې ته نه دي رسیدلي چې د هغه د ازادۍ په نوم مارچ څه ستراتیژي لري او څه غواړي. په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام احتجاجي ناسته لا هم دوام لري او په دغه ناسته کې له هغه سره د پاکستان لویو سیاسي ګوندونو او پاکستان پیپلز ګوند هغه سیم لاټړ ونه کڅنګ چې ترې تما کېدلا. مولانا فضل الرحمن په خپل ویناو کې ویلي چې مهمه غوښتنه یې د وزیر اعظم عمران خان استفاده، خو په 2014 کال کې په اسلام آباد کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف احتجاجي درنې هم هغه نتیجې نه وی ورکړي چې کومې غوښتنې وي او عین ممکن دي دا احتجاجي ناسته هم ته په خوا په سیر بغیر لس نتیجې پاتې ورسی. مجله لیکي دا پښتنه لا هم په خپل ځای ده چې د دې باوجود چې مولانا ته د اپوزیشن مشرانو ویل چې خپل احتجاج یو سو میاشتې وزنډوي خو داسې ونه شول. دا وخت ولست ګرانۍ او اقتصادي مشکلاتو سره ټکوي، خو څوک هم د دغه خلاف تر اوسه سړکونو ته نه دی راوتلي او احتجاج یې نه دی کړی. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې مولانا فضل الرحمن به آیا خپلې غوښتنې په حکومت ومني او کنه او طریقې کار به څه وي. مجله کی یو خبره دا هم ده چې د مولانا فضل الرحمن په زیاتره سیاسي موده کې هغه د استابلیشمنت خلاف نه دی تللې او د هغوی خبرې کړې ده او د پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف ملګری هم وو او د هغه په وخت کې د متحده مجلس عمل په نوم اتحاد کې 15 کاله په خیبر پښتونخوا حکومت هم کړې دي. له دې سره سره تر ډېرې مودې پورې د کشمیر په اړه د پارلماني کمیټې مشر هم پاتې شوی دی، خو اوس خپل احتجاج کوونکو ته وایي د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د پوځ په نگرانۍ کې درغلې شوې دي. که څه هم د پاکستان پوځ دغه تورونه ردوي، خو د مجلې په خبره د هغه خبرې دي چې نور سیاسي ګوندونه یې د ویلو نه تر ډېره حده پورې ډډه کوي.
پرخنداسه د وجدا سره مقاله وړاندې کول. اوریدونکو، په پاکستان کې دا وخت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په ګډون د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر مشران د درغلیو په داسې بېلابېلو مقدمو کې بندیوان دي چې دوی یې بې بنیاده بولي. په عین حال کې واکمن تحریک انصاف د اسلام آباد های کورټ ته درخواست ورکړې ده چې دوی ته له بهر هیوادونو د ورغلو چندو په اړه د پلټنې کېږي. قانون پوهان د هر څه ته څنګه ګوري؟ د بوروال کاکړ په دې راپور کې ورو.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ واکمن تحریک انصاف د نومبر پر 8 نیټه د اسلام آباد های کورټ ته درخواست ورکړې دي چې د انتخاباتو کمیشن دی د دوی د بارنیو چندو په اړه تحقیقات نه کوي. دا له هغه وروسته دا چې یاد ګوند لومړی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ته په ورکړې درخواست کې دا غوښتنه کړې وه، خو د یاد ادارې لخوا رد شوې وه. قانون پوهان وایي پر اپوزیشن ګوندونو چې کومې مقدمې روانې دي، د هغوی زیاتره مقدمو پرتله پر تحریک انصاف پورې سوې د غیر قانوني پیسو ترلاسه کولو تور جدي دی. ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په دې اړه مشال راډیو ته وویل
الیکشن رولز په مطابق ایسټ چې کوم دی ډیکلیئرډ کړي دي په غنه زیاتې ایسټ څو خاطر فارن فنډینګ دی وی چې موږ ته د دې سورس نه فنډینګ شوی دی، او هغه فنډینګ سورسز نورې دي یا فنډینګ نور شوی، نو دا خبره ډیره زیاته واضحه ده چې وزیر اعظم لکه چې کوم آرټیکل 2 دی صادق امین نشي پاتې کېدلی، نو چې صادق امین دی دای به خامخا په دې څوکۍ باندې نشي پاتې کېدلی.
د اپوزیشن ګوندونه که څه هم عمران خان او د هغه په ګوند کې شامل یو شمیر شتمن کسان په درغلۍ تورنوي، خو په عین حال کې دا تور هم پوری کوي چې د هغوی پر ضد هیڅ تحقیقات نه کیږي. ایډوکیټ شاب خټک وایي نه د اپوزیشن ګوندونو دا تور بې ځای دی او نه په پاکستان کې د حکومت له اړخه د اپوزیشن ځپلو عمل په لومړي ځل ترسره کیږي.
دلته د پیپلز پارټۍ حکومت پاتې شوی دی، نو هغوی هم خپل مخالفین همیشه د بیعت د زرګي سره د هغوی خلاف کاروانې کړي دي، او دغسې د نواز شریف چې کله حکومت و هغوی هم دغه طریقې کړي دي چې د خپلو ملګرو د کرپشن کیسونه دباو کړي دي، او په مخالفینو یا په اپوزیشن باندې چې کوم کیسونه وغیره زور ورکړی دی.
دا په داسې حال کې دی چې د اپوزیشن ګوندونه د اکتوبر له 1.5 په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د روان پرلت له لارې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. خو عمران خان وایي اپوزیشن ګوندونه یوازې دا هڅه کوي چې د درغلیو له مقدمو ځان وساتي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو په بلوچستان پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړو شبو ویډیوګانو پر ضد احتجاج کوونکي وایي حکومت هڅه کوي چې دا مسله خاموشه کړي. دوی وایي د راتلونکي دوشنبې په ورځ به په یاد پوهنتون کې پراخ احتجاج کوي. احتجاج کوونکي وایي که راپورته کړې غوښتنې یې ونه منل شوې نو د کوټې تر څنګ به په ضلعو کې هم احتجاج پیل کړي، خو حکومت وایي دې مسلې ته یې پام کړی دی او پلټنې کوي. تفصیل بوریوال کاکړ راکوي.
په بلوچستان پوهنتون کې د بیلابیلو سیاسي تنظیمونو پر استازو جوړه جرګه وایي حکومت هڅه کوي چې په یاد پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړ سوو ویډیوګانو مسله هیر کړل سي. دوی وایي پر دې مسله یې له لومړۍ ورځې احتجاج کړی او تر هغه وخته به یې جاري ساتي چې د دې ویډیوګانو په جوړولو کې لاس لرونکو ټولو کسانو ته سزا نه وي ورکړل سوې. د زده کوونکو د سازمانونو پر استازو د مشتمل طلبه ایجوکیشن الاینس یو مخکش کبیر افغان د خپل غوښتنو په اړه مشال راډیو ته وویل
موږ تر ټولو غټه مطالبه دا ده چې په دې کې کوم تیر وایس چانسلر وو هغه گرفتار شي او دغه کوم خلک د کوم کوم اوس ماتل شوي دي هغه دین گرفتار شي د هغو خلاف د فایر وایس په دې سکینډل کې خلک تشکاره توګه ملوثي ټول انډستري ګواه د خلک ګواه د استادان ګواه د ټول انډستري ملازمین ګواه دي.
کبیر افغان وویل چې پر دې غوښتنو د صوبې ټول سیاسي تنظیمونه په یوه خوله دي.
په دې کې موږ بلوچ سټونس ارګنایزیشن پجار بلوچ سټونس ارګنایزیشن دی، په دې کې پښتون سټونس فیډریشن آزاد دی، هزاره سټونس فیډریشن دی، بلوچ سټونس سیکشن کمیټي دا، جمعیت طلبه اسلام نزیاتی دی، پښتونخوا سټونس ارګنایزیشن دی، پیپل سټونس فیډریشن دی او انصاف سټونس فیډریشن. په دې کې زموږ سره تر اوسه دا تنظیمان ګډ دي او موږ له یوه پلیټ فارم د دې خلاف د خپل احتجاج روان کړی دی.
نوموړي وویل چې که غوښتنې ونه منل سوې نو هر سازمان به پر خپل سیاسي ګوند غږ کوي او د احتجاج لړۍ به د صوبې ټولو ضلعو ته غځوي. خو د بلوچستان حکومت وایي چې دا مسله جدي اخیستې ده، په دې اړه یې پلټنې روانې دي او چې هر څوک پکې په ګوته سي نو سزا به ورکوي. د وزیر اعلی ویاند لیاقت شاهوانی مشال راډیو ته وویل چې د داسې پیښو مخنیوي د دوی د حکومت لومړیتوب دی.
د تحقیقاتو فدرالي اداره اف ای ای د دې مسلې پلټنی کوي. هغه یو رپورت عدالت ته وړاندې کړی دی او عدالت یې ګوري. په دې اړه نور تحقیقات هم روان دي او چې تفصیل یې راشي نو عدالت به خپلو کسانو ته سزا وروي او ټولو ته به سزا ورکول کیږي.
دا له هغه وروسته ده چې په اکتوبر میاشت کې په بلوچستان پوهنتون کې داسې ویډیوګانې مخې ته راغلي چې د احتجاج کوونکو په وینا په پټو لګول سوو کیمرو اخیستل سوي وي. د بلوچستان ګورنر امان الله یاسینزی د پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال له دندې لرې کړی وو او د دې مسلې د پلټنو اعلان یې کړی وو. جاوید اقبال او د پوهنتون انتظامی نه یوازې په داسې څه کې لاس درلودل رد کړی وو بلکې دا مسله یې تش د پوهنتون د بدنامولو هڅه بللې وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال لړیو ته غوږیستئ اوریدونکو، د پکتیکا د برمل په ولسوالۍ کې میشت کډوال افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو غوښتنه کوي چې دوی سره د ژمنې مرستې وشي. بل ورځ د پکتیکا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یې د طبي پیښو د جګړو له زیانمنو کورنیو او وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو بهیر پیل کړی او یاد مرستې به په برمل کې وزیرستانیو کډوالو ته هم وویشل شي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت او نورو مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي. هغوی یاد ستونزې د جمعې په ورځ مشال راډیو سره د تلیفون له لارې شریکې کړې. هغوی ویل په برمل کې له اورښتونو سره هوا سړه شوې او دوی د خوراک پوښاک او د اوسېدو لپاره د خیمو په ګډون نورې اسانتیاوې نه لري.
زه زاهدالله د برمل نه خبره کوم چې میسه درې میاشتې چې میسه مرسته بخیر غړې نه دو مرسته یې خسته روړله اورګین ته یې روړله میسه برمل ته مرسته نه رسي خال ډېر د تکلیف سره مخامخ دی ورینګۍ وچ وله سوړه دی ته میسه د خوراکي مواد ډېر ضرورت دی چې میسه د هر ورځ
د پکتیکا په برمل کې دوه نور وزیرستاني کډوال هم وایي ژمی راغی خو دوی سره نه مرستې کېږي او نه دوی د پخاک وسایل او د اوسېدو ځایونه لري.
زه رحمت شاه خبرې کوم د شمالي وزیرستان سوال اوسېدونکی یم. سوړه روغی نه مرستې شته نه چاچي نه خیمه شته. زرزمان خبره کوم د برمل ولسوالۍ نه مې صدا تکلیف دی. په برمل کې څه درې میاشتې شوي څلور میاشتې مې سمرسته نه دي روغلې. غوښتنه دا کوي چې می ته مرسته مله شي اره میاشت دوڼه ملاویږي پیسې ملاویږي خیمه ملاویږي می ته دا د تکلیف دی.
بل لوري ته د پکتیکا د والي ویان زیار خان یاد په مشخص ډول د یاد ولایت په برمل ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوالو سره د مرستو په باب وویل چې د مرستو په دې بهیر کې هغوی هم شامل دي.
بیرته راستنېدونکو دپاره او د کډوالو دپاره خصوصا د ډیورنډ لاغې غاړې چې کومې زیانمنې شوې کورنۍ راغلي دي دا ټولې دلته ولایتي ادارې کې بېلابېلو هغه ادارو چې اړوند دي او بېلابېلې هغه مرستندوی ادارې چې ورپورې تړاو لري هغوی مشخص کړي دي او په دې اړه اقدامات دي.
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان پکتیکا او خوست هم زرګونه کورنۍ راکډه شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کړي بېرته ستنې شوې خو لا هم د هغوی زرګونه کورنۍ په همدې سیمو کې میشته دي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو په بنو کې د وکیلانو ټولنې راه د سیوري لاندې د جنسي تیریو زورونو او تیزابي بریدونو د مخنیوي په اړه د پوهاوي غونډه شوي. په دې غونډه کې د تعلیمي ادارو خزینه او نارینه زده کوونکو سیاسي او سماجي خلکو هم ګډون کړی وو. د وکیلانو زیادي مشران وایي د جنسي تشدد او زورونو ښکار خلکو لپاره به وړیا مقدمه چلوي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې راپور کې.
زلا بنو کې د وکیلانو یوې ټولنې راه د سیوري لاندې جنسي تیری تیزابي برید او زورونې د مخنیوي په لړ کې په ولس کې د پوهې پیدا کولو په غرض یوه غونډه وشوه چې پکې د بنو پوهنتون نارینه او زنانه زده کوونکو او نورو سیاسي او سماجي خلکو ګډون وکړ. د ټولنې منتظمینو په وینا دوی غواړي چې جنسي تیری او زورونې د مخنیوي په لړ کې خلکو ته پوها ورکړي او د متاثره کسانو وړیا مقدمه کړي چې ورته انصاف ورکړل شي. د سیمینار یا غونډې مقصد په اړه د بنو سره تعلق لرونکي د ټولنې مشره نتاشا سومن وایي
بانی عوام شه یوت چکن د میژونه پېښې مش اویرنس پیدا کی هریسمنت چکن د بیا کنورټ شي ریپ باندې کیم د سټوډنټس دی دا خپل حق دی پورا مخ شټل غوړي سه غلط کې مخ به آ پټای چا سره چې غلط شوی ته خو انصاف ضرورت ته سو بیسیکلی امو د سیشن چکن وو چې دا هریسمنت ریپ او اسید اٹیک ادي شي د اویرنس سیشن پیدا شي یونیورسټي شه مارکس دی پورا هریسمنت کې جی د مش فری اف کاسټ کیسز کوي رټولي خلک دی پورا جاسه ریپ شو وی هریسمنت نا تیر شو وی دی
نو ما وړه وای د جنسی تیری او زورونې ښکار خلکو دوی وړیا مقدمه کړي چې اغوی ته انصاف ورسوي څوک چې د مختلفو مشکلاتو په وجه لاسرسی نه لري. د بنو پوهنتون زده کوونکي اروبا ایمن خان وایي دغه شان غونډې زیات ضرورت لري چې دوی پر دې پوه شي چې څنګه ځان د زورونې وژغوري.
سیشن چې دی ارینج کړو هغه مو اٹینډ کړو هراسمنت ریلیټډ بینګ ا فیمیل مو د پر ډیر فروټفول وو ځکه چې دغه شی مو ته د پتو چلل چې هراسمنت اگینست کیم کیم چې کیم لاس دی هغه مې کنټری شي ایگزیست کوي او سرنګ هغه حکومت یې امپلیمنت کوي شي یا مې هغه ایکسرسایز کوي شي فیمیل ته بچار دو چې دی د پتاوی چې سرنګ مې خپل رپورت لانچ کوي شي مې ته فردر انتظار وچ داسې مزید دی چې داسې سیشنز موږ ته ارینج کی چې انفارمټیو وي.
د وکیلانو ټولنې یا اتحادیه مشره نتاشا سومن پوینا روان 2019 کال جنوري نه تر جون اولوش په ګومیاشتو کې یوازې مشومانو سره د جنسي زور زیاتې تر دیار لسوه پورې کیسونه مخې ته راغلي، چې د نوموړې په وینا زیات شمېر کیسونه نور داسې هم دي چې ریپورټ شوي نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږستې لږه شېبه کې تاسو ته خبرونه وړاندې کوو او په وروستۍ نیمه کې دوه اونیزې خپرونې هم لرو. وخت شوی دی لس نیمې بجې او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی. راځئ چې لغوی د خبرونو لنډیز وورو.
تیره شپه په اسلام آباد کې د آزاد مرچ ګډونوالو ته په خپله وینا کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې مشر مولانا فضل الرحمان حکومتي مذاکراتي کمیټه ته خبرداری ورکړو چې که بیا خبرو اترې کول غواړي نو باید د وزیر اعظم عمران خان استعفا ملاحظه کوي. هغه په خپله وینا کې په حکومت سخت انتقاد وکړ، خو بلخوا حکومت د درغلیو تورونه ردوي او د وزیر اعظم د مستعفي کېدو د غوښتنې منلو نه انکار کوي. ټاکل شوی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به د نور راج لپاره بهر ملک ته منتقلوي. د پاکستان رسنۍ د داخله وزارت په حواله وایي چې د نواز شریف د نوم ویستو لپاره ورته د مسلم لیگ نواز صدر شهباز شریف درخواست ورکړی. د خیبر پختونخوا د زراعت محکمه وایي چې زمشو قبیلی د لوته د کر کروندې لپاره د کیمیاوي سرې په وړلو بندیزونه لیدلې کړي دي. تېره ورځ مشال لیدو سره په خبرو کې د زراعت د محکمې یو چارواکي جوړ اسلام وویل چې اوس کروندګر په هره ضلع کې د مخصوصو دوکاندارانو د زراعت د محکمې د مرکزونو نه دا کیمیاوي سرې ترلاسه کولی شي. تېره ورځ د خیبر قبیلی د لیپ په جمرود سیمه لوبو کې د خیبر پختونخوا د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله د حادثات د یو مرکز پرانیسته کړی چې پکې به د هر ډول بیړنیو حالاتو لپاره سهولتونه ورکول کېږي. عراق د امنیتي ځواکونو او حکومت د مظاهره کوونکو ترمنځ په خطو کې پرون د جمعې په ورځ درې کسان ووژل شول. امنیتي ځواکونو پر احتجاج کوونکو اوخ کې بیونکي ګیس وشینده. د رویټرز خبري ایجنسی د راپور له مخې د ځواکونو او ګاډیو کوونکو ترمنځ د خطو په نتیجه کې یو شمېر مظاهره چیان ټکان هم شول. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د اعتماد موافقه به پر دې سربېره وژغورل شي چې واشنگټن له دې موافقې وتلی. امریکا تېر کال په مای میاشت کې د ایران سره د 2015 کال له اعتماد موافقې ووته او له هغه راهیسې پر ایران ملي بندیزونه لګولي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغې بلنې په اړه فکر کوي چې د تیر راتلونکي کال د مئی په نهمه د بریا د غونډې په مناسبت په پریډ کې د ګډون لپاره ورکړې ده.
دا مجید بابر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. دین مې کې دوا ونې زی خبرونه لرو د باختر ستوري او روخانه مستقبل. خو تر هر څه مخکې راځو روخانه مستقبل ونې زی خبرونه ته. په دې خبرونه کې دا ونې د احساس پروګرام په حق لا تفصیل درکوو چې پکې وزیر اعظم عمران خان د ځوانانو د اعلی تعلیم لپاره 200,000 اسکالرشپونه اعلان کړي. په دې کې نیمایی به جنکو زده کوونکو ته ورکول کیږي. دا خبرونه ستاسو لپاره هر ونې زموږ همکار منور شاه جوړوي. راځي چې په ګډه وښو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ځوانانو د اعلی تعلیم لپاره د احساس پروګرام په نوم د 200,000 وظیفو یا سکالرشپونو اعلان کړی دی. په دې سلور کلن پروګرام کې باندې مئی سکالرشپونه جنکو ته ورکول کیږي. د احساس سکالرشپ ترلاسه کولو درې مهم شرطونه دي. اول چې یو زده کوونکی په سرکاري پوهنتون کې داخل وي. دویم چې 12 جمعات یې پاس کړی وي. او دریم دا چې د کورنۍ میاشتنی آمدن یې له 15,000 روپو کم وي. وزیر اعظم عمران خان د دې پروګرام اعلانولو په وخت د نومبر په 14 په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د احساس پروګرام لاندې به مستحق ځوانانو ته هر میاشت د اعلی تعلیم لپاره مالی مرستې ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه، تاسو به د دې ښه نتیجې وګورئ. په اصل کې دا پروګرام د هغو قابل زده کوونکو لپاره دی چې په کور کې پیسې نه لري. 2% برخه پکې د مازورو خلکو ده. یو بل ښه خبره دا ده چې 50% سکالرشپونه د جنکو لپاره دي. د تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیا الله بنگش په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې تعلیم او صحت د واکمن تحریک انصاف په اولنیو ترجیحاتو کې شامل دي.
یاری ته څه اپورچونټیز نه ملوي دي، نو هغه لپاره د سکالرشپ دغه انډر ګریجویټس ورته نو هغه لپاره د سکالرشپ احساس سکالرشپ اناؤنسمنٹ خان سے کو غیر ویف ٹائم وشوا اور بدی کی خمو غرو نو مختلف صوبے تا خو غرو اور مختلف صوبے کی بیا مسرا تا پتہ ہے قبائلی اسلام دی اور نور سیری زغد عزت پسندہ دی نو انشاءاللہ انشاءاللہ تو خبر پخوم کو مو کم تو گریجویٹس دی ائی تو بدی نہ دی زت تقریبا فائدہ ملوی گی ہوتا اور اگر اپرچونیٹیز ملوی گی ہوتا تقریبا کم وختم واڑی مطلب ملک یونیورسٹیز کے باہر لو دوبارہ مگی تو اپرچونیٹیز ملوی کی وہ نو ان شاء اللہ دما اردن کی سورم دی باقی دما صوبے اور خاص کر قبائلی ایسا نو دیر بہترین پروگرام دے اور دا اس لانچنگ نہ بعد اس مختلف صوبوں کے ددی پروگراموں نے کم ایکٹیویٹیز دی اگر وہ ان شاء اللہ شروع کی گی
د قبایلی زده کونکو د جنکو سانګې مشره بشرا مسعود وای هغه زده کونکو ته بعد د ډیره ګټه وی چې د مالی مرستو د نشټوالي لوجې تعلیم نیمګړې پاتې وو
مو په خنه زکه ورته ګورو چې یو کو چې څنګه کدا حکومت چې کله رالو نو اګدم دا وشو کنه چې اسکالرشپ اوريدي کوم سٹارټ وو چې فاټ هم مر شولا نو ورته چې کوم سکالرشپونه وی کوم د هغه ټول سره ختم شول پولیٹیکل اسکالرشپ یا نور بلا شانت اسکالرشپ نو هغه ورته پاتې شول کنه نو سلی بلمان چې کوم خاص کر زنانا دیٹ از یا تک یو مایسی غاشولې په اکثر په کې ډیره داس هم وی چې هغه والا اسکالرشپ نه چې اسکالرشپ بیس باندې د ایڈمیشن کړو نو یو دوم سیمسٹر او یا درم سیمسٹر او نو پرمنس کې دا په کې رااله چې د دوی والا هغه سیستم چې کوم اپمنس کې پاتې شو نو ہاسٹل والا خرچی او دا ایجوکیشن والا نو تا ټول د دوی په سر باندې رااله نو ډیره زیات پریشانی ښکار وی نو دا یو خې اقدام شو ته د ګورنمنت سپیشلی په دې کې ته خواتین د لپاره یو خاص کوټای سي دا نو بالکل په کار ده حکومت ته چې مزید نور هم تاسو کول شي په زیات کړل شي
د قبایلی د کونکو د اتحادیه یو مشر ادریس خان هم د حکومت د دې اعلان هرکلی کوي او وایي چې د ابتدایي تعلیم لپاره د هم حکومت اقدامات وکړي
د اعلان تک مونږ ګورو نو ډیر زیات مونږ د قبایلی ځوانانو او پیغلو ورته ډیر زیات ویلکم کړي دي مونږ ډیر زیات اپریشیټ کوو او دا د وخت ضرورت او ډیر زیات ضرورت وو ډیر زیات استونه کوي چې دوی دا اعلانات وکړل او امید دا چې روان وخت کې باندې غو شانتي دی په لاندې چې کوم ګراس روټ لیول باندې چې کوم بنیادی تلین دی هغه باندې باندې چې کوم دې زیاته توجه ورکړي او دې سره سره چې کوم دې خپل طرف نه ودا زیاتر د قبایلی د قوم کو قبایلی ځوانانو هم دا مطالبه ده
دا راز د تعلیم په خوانی وزیر او کارپوه میراج همایون خان هم د احساس پروګرام ستاینه کوي خو وایي چې د خیبر پښتونخوا حالات ته په کتو سره حکومت ته د لا نور کار ضرورت دی
دا چې انیشیټیو خو باندې ټول اپریشیټ کوي چې دا وکړي خو هغه چې بیا دې ټول نو هغه کې تناظر کې ګورې نه دا هغه هغه افیکټیونس هغه غسوره دي خو څنګه خوشاله چې زد ولکه الکان چې نه کوي خو به فائدہ واخلي کنه هغه خو به لاړ شي کالج نه دا خدای دې کې چې کامیاب ومي او خدای دې کې چې د ګورنمنت دا شوک دا انټرست او دا کمیټمنت چې نه دا هی بیا ځکه چې یو کال کې په هډ باندې دا ټول نو ورکیږي دا سکالرشپس دا به 50 زره کال پر ایئر انیول دا به 50 زره به ورکی ان سلور کال باندې دا سپریډ اوټ سے خور شوې ده دا راغی چې دې نه ایک بدل کې برابر شي اوس دې وخت موږ څنګه چې 3 ملیون سټوډنټس په پاکستان کې دا لیول والا سبق وایي نو په 3 ملیون کې 2 لکه بالکل هغه مالګه ده په اورو کې مالګه ده خو بیا هم خدای تاسوب ده خو مونږ ویلکم کوو چې دا حکومت دا خیال راغلی
بلخوا د پیښور په هنتون د جرنالیزم سانګې استاد بخت زمان وای چې قبایلی ځوانان ډیر صلاحیتونه لري خو دغه شان لا نور مقوته اړتیا لري
یو خو کله چې په احساس پروګرام ذکر کوو نو په سلورو کالو کې د 2 لک سکالرشپ چې یو خو د تعداد کم دی الله دې وکړي چې راتلونکي وخت کې دغه کې اضافه وکړی شي او تر څو پورې چې د دې خبرې تعلق دی چې خیبر پښتونخوا یا ورسره چې کوم نورې قبایلي ویلیج کې اوس د خیبر پښتونخوا حصه جوړه شوې ده نو دلته خو اول نه ډیر زیات ضرورت و چې د اعلی تعلیم لپاره دی داسې وظیفې داسې سکالرشپس داسې سہولتونه ماشومانو ته ورکړی شي چې هغه یې خپل دغه تعلیمي سفر هم جاري وساتي. او ظاهره ده چې مخکې د کار روزګار لپاره او په عمومي سطح چې کله موږ د ملک خبره کوو نو چې هغوی په دغه نیشنل پول کې چې دی د هغوی ځان له یو کردار وي نو دې ته په ښه سترګه ګورو.
په دې هکله نور تفصیل هم درکوو د یوې لنډې دمې نه پس.
په روښانه مستقبل خپرونه کې دا اونۍ د احساس پروګرام په حق لا تفصیل درکو چې پکې وزیر اعظم عمران خان د ځوانانو د اعلی تعلیم لپاره 2,00,000 سکالرشپونه اعلان کړي دي. په دې کې نیمایي به جینکو زده کوونکو ته ورکول کیږي. په دې حقله د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د اعلی تعلیم لپاره د احساس پروګرام وظیفه یا سکالرشپ ترلاسه کولو درخواستونه جمع کول شروع شوه چې د دسمبر میاشتې تر لسمه به جاری وي. دا درخواستونه به د انټرنیټ له لارې د اعلی تعلیم کمیشن په ویب سایت hec.gov.pk باندې جمع کیږي. خو ادریس خان وایي ځنې ځوانان په دې کې مشکل لري.
دوی چې کوم د ویب سایټ لانچ کړی دی د احساس پروګرام لپاره به آنلاین اپلای کیږي. چونکہ قبائلی سیموں کے انٹرنیٹ سے کم دیا گا الٹا کار نہ کہ انٹرنیٹ سروسز کار نہ کہ تو پکار دادا چدی خل چون الٹا اولی جی الٹا جاسوس ٹیمز ارینج یا چکم دے کیمپون ارینج کی خلق راضی والتا قومون جمع کئی اور یا چکم دے آن لائن اپلائی کئی اور یا اس طریقے نے جوڑی جی دوی دا قبائلی سیموں دا پارا خپل یو فامونه ورته انونس کی چې دا فام په تر چکم دی هغه جمع کیږي.
د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنگش وای چې د دې پروګرام صرف مرکزی پرانسته شوه په صوبو کې به هم د دې پرانستی کیږي او دا مسلې به په پام کې نیسي. بلخوا د تعلیم پخوانی وزیر میراج همایون خان وای په کار ده چې د خیبر پختونخوا حکومت او پارلماني غړي په احساس پروګرام کې د زیاتې برخې غوښتنه وکړي.
په کار چې موږ ته یو سپیشل لغه ملاوسی او خو موږ دا جنگ دوره مدیر موږ کو پسماندہ پاتشی دے لحاظ باندھے اس فاتحہ دا وہ ایجنسیان را سر را لیل نو اگر ایجزان دیر پسماندہ ہوئے خو دیر خوارزار نو آگا کاری چاہا زمونگا چکم سینٹ کے اگر ناستی مشران ناستی دیا پا پارلیمنٹ کے مشران ناستی نو پا کاری چاہا مزیل توجہ ورتی اور مونگا ہم باہر کم ناستی نو پا کاری چاہا مونگا ہم لیڈران چکم جو نو پا کاری چاہا دیر پارے دا آواز چد کچے زمونږ صوبې د پاره او د بلوچستان د پاره لګ کوټا سیوا کی.
ضیاء الله بنگش په دې حق له ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت با په قبایلی اضلاع کې د تعلیم د وده نور پروګرامونه هم اعلانوي.
دا د سره دا لګر فدرل یو پروګرام فدرل خپل شوري کو یو قبایلی اضلاع د مو صوبې مو خپل بجټ نه مو بجټ کړی دی نو اور مطلب سر اسٹوڈنٹ تک فائدہ مور ہی نہیں چتو سر فائدہ مکمل بجٹ میں کے حلے دے نو دلتا نہ فائدہ ہو چتو نندی کے بس اسٹوڈنٹ نو بده دل نہ بینیفٹ چھی اب فیڈرل نہ بینیفٹ کی گی نو کافی لگا دا خود ٹارگٹ تھے نا دا فیڈرل مو چکم دا پروگرام دے دے تی ٹارگٹ 2,00,000 تھے نو سرا سرا تے مو خپل کم بجٹ بجٹ کھڑی دی اور اس کے مو بجٹ کے حلے دے نو اگے نو کم سر اسٹوڈنٹ نو اب دے مو والا
د قبایلی زده کوونکو د اتحادیه د جنکو د سانګې مشر بشرا مسعود جنکو ته څه پیغام لري؟
زه خو به دوی ته دا پیغام ورکوم چې کله هم داسې موقع وي چې حکومت ته سایډ نه کله هم داسې اعلان کیږي سکالرشپس وي یا فری دوی ته ایجوکیشن ورکول یا څه هم وي نو په کار دا ده چې داسې موقع نه پورا پورا فائدہ والی دا موقع ضایع نه کی. پدا چې کله کله زندگی کې داسې موقع راشي نو اینا چې انسان فائدہ والی یا مخته ټول زندگی دی ته فائدہ ورکړي دی دې د خپل چې چا تعلیم پاتې شوی هم دی ای ته پر هم ډېر ښه موقع دا چې عام مزید سکالرشپ په بیس باندې چې کوم ایجوکیشن دی او واپس شروع کی او دوباره خپل تعلیمی سلسله چې کومه ماته شوې دا بیا تنوی سر نه یو قسم هغه بیا ورسره یو کنیکټ پی آی کنیکټ کی نو ټول چې هغه ما دا پیلې چې تعلیم چې کوم دی دا ډېر لازمی دی خاص کر ته فیمل د پاره خو زما ہم کہ پہلا قانون زیاد تعلیم ضروری دے پدا کہ کو مونگ باندھ دی چکن دے تا کور سره سره د بهر زمری په ونه دوی زمواري وي نو یو خط تعلیم یافته جنۍ چې کومه د اپو معاشري په کردار کې ډېر اهم رول ادا کولی شي نو د دې لپاره د خپل تعلیم چې کومه خرچې دي هغه د خپل ځان لکه یو انسان په سوچ کې چې زه به دا جنۍ یم زما تعلیم چې زما خرچې دي نو دا سکالرشپ چې کوم ګورنمنټ اناؤنس کړي نو په کار دی جنۍ چې په دې کې دوی د مخه ته راشي او دا سکالرشپ چې کوم دی دینه پوره پوره فائده واړي
په شرایطو پوره زده کوونکي د پاکستان اعلی تعلیم کمیشن ویب سایټ HEC.GOV.PK للارې د احساس پروګرام لپاره له اوس څخه د دسمبر تر لسمې پورې خپل درخواستونه جمع کولی شي او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
پدونکو مشال لري ته وګه سی تاسو روخانه مستقبل اونې ز خبرونه واردا اوس هم لجمن سره سم ورسېدل د بلې اونې ز خبرونه باختر استوري د ادبي او کلتوري خبرونه تاسو لپاره هر اونې باز محمد به چمتو کوي راځي چې په ګډه د وګښو
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتو کې په مقصدی شاعري یو ریپورت ولرو، بیا به په پښتو ادب کې په لغات راټولونه له سیړنوال عبدالقیوم مشواني سره د مراکې لومړۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به په لغمان ولایت کې د یوې تاریخي ودانۍ سراج کلا د بیا رغونې حال هم په ریپورت کې درکړو. لومړی ریپورت ترازو د پښتو شعر نقادان پښتو شاعرۍ په دوه برخو ویشي چې یوه ډله یې شعر د ژوند لپاره او بله ډله یې شعر د هنر لپاره موثر ګڼي. خو په دې وروستیو کلونو کې ځینو شاعرانو خپل زیات پام د لومړۍ نظریې د خاوندانو لور ته چې شعر د ژوند لپاره پیشبیني کوي راړولی او یو شمیر سندرغاړو ورته د سندرو جامې اغوستې دي. په همدې اړه مو د پښتو شعر له کره کتونکو سره خبرې کړې او رپورټ مو پرې چمتو کړی دی. شاعر یو خیال ته د لفظونو جامع غوندي، لوی مفهوم په څو کلمو کې رانغاړي او لوستونکو او یا هم اورېدونکو ته خپله خبره په اسانه رسوي. که کلاسیکي شاعرۍ ته تم شو نو وبوینو چې ګڼو شاعرانو په خپلو شعرونو کې رومانیت ته کار کړی دی، خو یو نیم پکې داسې هم لیدل کېږي چې د مقصدیت لپاره یې شاعري کړې او دا لړۍ تر اوسمهاله شاعرانو را رسولې. خو په دې وروستیو کلونو کې چې د پښتنو په خاوره د جنگ بلا مسله ده، ګڼ شمېر شاعران په رومانی رنګ کې مقصدیت او د شعور د بیدارۍ لپاره شعرونه لیکي. لیکوال او کرکتونکی اسدالله خالیز وایي چې ملنګ جان کابو شپږ لسیزې د مخه د پښتنو د شعور د بیدارۍ لپاره شعرونه ویلي ول چې اوس یې هم سندرغاړي وایي او له اورېدونکو پرې داد اخلي.
که موږ دا محاسبه کوو چې 50 کاله مخکې پښتانه چاپیریال کې چا د ویښتابه دپاره خواري کړې، نو هغه څو چشمارو نو ملنګ جان پکې د یاده نه شو ایستلی. ملنګ جان ژبه هنري ژبه وه، ملنګ جان ژبه ولسي ژبه وه، د ملنګ جان شعر روان شعر او عام سندرغاړو ته اسانه وه، عام هغه عامو خلکو چې د شعر نه کوم څه مفهوم باید اغستې وای هغه اغسته. نو د ویښتابه دپاره ملنګ جان په ختیځه سیمه کې ډېره خواري کړې ده او د ولس د بیدارۍ او سیاسي ویښتابه دپاره چې عام پښتون وشي کولی د خپل چاپیریال شاوخوا نورو ملتونو سره ځان سیال ملت کی، هم د خپل غوښتلو جوګه شي، هم حق ته د حق او باطل ته د باطل ویلو ظرفیت پیدا کی.
لیکوال او کرکتون کے اباسین بهیر وای اوس هم گن شاعران را مختشوی او پرومانی انداز کې داسې شعرونه لیکي چې ولس خپل حق غوښتنې ته را بولی.
کم ناورین کم جګړې چې د پښتنو په سیمه باندې تیرې شوې د دې خلکو هر پلوه زیانونه ولیدل، د ولست راویخولو دپاره، د هڅولو دپاره او د خپل ژوند د جوړولو دپاره شاعرانو شعرونه ولیکل او سندرغاړو وویلې او دې یو سبک رامنځته کړ. اوس اکثره سندرغاړي هغه شاعري وایي چې هغې کې د ولس د بیدارۍ هڅه شوي، د ولس د ویښولو، د ولس د شعور د لوړولو هڅه شوي. په دې وروستیو کې موږ ګورو کرن خان او ځینې نور سندرغاړي چې هارون پاچا د پاچایم بلل شو دی ټولو کار وکړه د دې لپاره شور د بیداری لپاره هغه شیرونه انتخاب کړ د خپل سندرو لپاره چې پاغي باندې دوی بدلون راوسته او دا بدلون رامنځته شوی دی.
شاعر او لیکوال سرحدی زواد به وایي چې لا هم اکثره پښتانه شاعران د خط او خال یا عشقي شاعرۍ په جادو کې راګیر دي. د لزوانو شاعرانو غواړي چې د ټولنې د وګړو د شعور د بیدارۍ لپاره شعرونه ولیکي.
کوم ګورو په دې روسیو کې ډیرو کم شاعرانو د شعور د بیدارۍ او د ولس د راویخولو لپاره کار کړی دی، ولی لا هم ډیر شاعران اوس هم د خط و خال په برخو کې نښتی دي. دا ولس راویخول غواړي، هم په سیاسي لحاظ، هم په ټولنیزو برخو کې، هم په نورو برخو کې. کیدلای شي شاعر د بدلون د پاره ډیر زیات کار وکړي په ټولنه کې. سندرغاړي هم باید په دې برخه کې ښه شعرونه انتخاب کړي او هغه ووایي.
شعربوهان په دې باور دي چې په اوسني وخت کې شاعرانو ته پکار دي چې په تغزلي او رومانی انداز کې داسې شعرونه تخلیق کړي چې ولسته پکې د سولې او امن پیغام ورکړل شوی وي، او دا چې په خپلو شعرونو کې ولسته د شعور د بیدارۍ هڅه وکړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سیډنوال عبدالقیوم میشوانی چې د اوږدو کلونو راهیسې د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې په څېړنو بوخت دی، زیات کار یې په لغات راټولونه کې کړی. له نوموړي سره مو د پښتو لغاتونو د راټولولو او نوي لغاتونو د جوړولو په اړه د مرکې لومړۍ برخې اورېدو ته رابولم.
استاد، څو کاله وړاندې د افغانستان د علوم اکاډمۍ تر چتر لاندې ستاسي پښتو قاموس له چا پر اوته او خور شو، د هغه وروسته تاسي د پښتو په لغات راټولونه باندې کار کړی؟
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په دغه وروستیو کې څلور ټوکا د پښتو تشریحي قاموس په نامه چې ریستلی یو غری، او یو بل قاموس چې په هغه باندې ما ځانګړی کار کړی او هغه زاهد پښتو سیند دی. د علوم اکاډمۍ د چاپ سلسله چې وه هغه غالباً چې ګاپ پورې رسیدلی وروسته پاتې وه، هغه په همدغه څلورو ټوکو کې بشپړ شو. په هماغه طرز باندې چې پښتو تشریحي قاموس پخوا بشپړ شوی و، په هماغه شکل دا پوره نه و او یو څه نیمګړتیاوې درلودې. نو د دغه نه وروسته په هغه باندې کار نه دی شوی. البته د افغانستان د علوم اکاډمۍ د یو معیاري قاموس د چاپ او د چمتو کولو کار کوي او پرې لګیا ده. تقریبا د دریم کال دی زموږ په خیال لکه چې لومړی ټوک به بیخي چاپ ته هم چمتوي او په نورو باندې کار کیږي. دغه کار چې دی د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو څېړنو نړیوال مرکز او د ژبه او ادبیاتو د مرکز پښتو انسټیټیوټ په ګډه باندې کوي. ټول علمي غړي راغونډیږي او په یو ځای کښېني. یو لغت د قاموسون البته دا راغونډیږي، یا که نوي لغت چا راوړي هغلته میدان ته کیږي او ټول پرې بحث کوي. په هره لهجه کې، په هره سیمه کې د هغې بېلابېل بڼې مومي او د هغې سم او ناسم شکل په اړه باندې قضاوت کوي او بیا په متفقه ډول باندې هغه لغت ثبتوي. نو دغه کار روان دی. ما وویل چې یو ټوک یې انشاءالله چې چاپ ته چمتو دی او په نورو باندې هم کار کیږي.
استاد، پخوا به دغه لغاتونه سره د دې چې د نورو قاموسونو نه به هم راټولېدل، خو زیات به د ولسونو نه راټولېدل. اوس په ولسي کچه باندې د لغاتو راټولونې کار روان دی؟
له بده مرغه چې دغه کار اوس نه کیږي.
او تاسو چې څنګه ویل ډیره مهمه خبره دا ده چې نه ثبت نه خوندي شوی لغتونه د ولس نه راغون شي په ولسونو کې سړی وګرځي او د ولسونو نه دا راواخلي. ما مخکې ویلې چې زاهد پښتو پښتو سین زه دغه باندې بیا د سره کار کوم. تقریبا دغه د 1200 تر 1500 لغت به مې پکې نوی داسې ثبت کړي چې په یو ځای کې مې اورېدلی دي او دا مې لټولی دی چې مې کتلی دلته نشته نو بیا مې دغه ثبت کړي دي. خدا از ما شخصی خبره ده او زه همیشه چې جبونه مې ویني د کاغذونو ډکي که شینوارو ته لاړ شم هلته یو نوی شی واورم همغلته دا ځان سره ثبتوم همغه پرزې مې جب کې پرتې وي چې وښوم کمپیوټر ته کښېنم بیا دا راواخلم ثبت یې کړم. خوست ته لاړ شم یا فرزن شمال ته لاړ شم یا هلمند ته نورو ځایونو ته خو ګرځم ډېر نو دا کار کوم. خو دا زما شخصي خبره ده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په پام کې لري چې د سراج کلا د ترمیم پاتې چارې ډېر ژر پیل شي. په دې تاریخي کلا د تیرو دریو کلونو راهیسې د رغونې کار پیل شوی خو لا یې هم کارونه بشپړ شوي نه دي. مسؤلین وایي له دې سربیره چې سراج کلا به د سیاحت کوونکو پر مخ پرانستې وي کلتوری علمی او تفریحی پروگرامونه به هم پکې جوړوي. نورحال پر رپورٹ کی. سراج کلا د افغانستان د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې څه د پاسه یوه پیړۍ وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې وه چې د وخت یو له عصري ودانیو شمیرل کېدله. چې په افغانستان کې د جګړو لمبو دا تاریخي کلا هم په کنډواله بدله کړې وه خو د تیرو دریو کلونو په موده کې ځینې برخې له سره ورغول شوې او لا هم یې د رغونې کارونه تمام شوي نه دي. د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې 15 میاشتې وړاندې د 55 میلیونو افغانیو په لګښتې 50% کارونه بشپړ شوي خو د پرابخش په نامه یو قصر لا هم نه دی جوړ شوی او د وخت د چارواکو د بېغورۍ له امله پرې هوټل جوړ شوی دی. د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان وایي په پام کې لري چې د یاد قصر د جوړېدو کارونه هم ژر پیل شي.
سروې تکمیل شوه، ټیم راغی، هغه اداره چې هغه له ارک سره دی عملیاتي ادارې په نام باندې یادیږي چې هغوی د رغونې کارونه کوي هغوی خپله سروې تکمیل کړې. زور سره تماس کیم، امید لرو چې په نږدې میاشت یو دو کې به انشاءالله تعالی دی راتلونکي هغه قصر چې له منځه تللی دی بیخي ورک دی، یوازې تاداوی پاتې دي. تاداوی هم نیمی شي، هوټل ړنګ شوی، هوټل جوړ شوی، په هغې ړنګې تاداګانې دي. هغه قصر به پیدا شي، له هغې نه به وروسته بیا زموږ کلا تکمیل شي.
پټان وړاندې وایي د سراج کلا تر بشپړېدو وروسته به په دې تاریخي قصر کې علمي او فرهنګي پروګرامونه ترسره کیږي او د سیاحت کوونکو پر مخ به پرانستې وي.
چې کمیټه موږ ایجاد کړه د لرغونو ساحو د تاریخي ابداتو د زرغونو ساحو د ساتنې او د څارنې کمیټه مو ویسه په مشرتابه باندې کمیټه جوړه شوه. یوه طرحه موږ جوړه کړه چې هغه طرحه په باغ بابر کې استعمال شوې ده چې اطلاعات فرهنګ ریاست او ښاروالۍ به یو تړون د 50 کلو لپاره په ګډ لاسلیک کوي او هغې تړون کې وه ټولې فرهنګي مجلسونه چارې په دې کلا کې بې بدیله ترسره کیږي او نور به هغې ښاروالۍ له لوري
د سراج کلا سربیره لغمان نور ګڼ تاریخي آبادات هم لري خو اندېښنې دا دي چې دغو ځایونو ته د حکومت نه پاملرنه او په سیمو کې نامنی به د دې سبب شي چې نښې نښانې یې له منځه ولاړې شي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
نور بہو پورم اوس چھ پکی اسے آغ پور بہو پورم دانا لگ ادری گچی ادی کم دا تور اس کر بوسل لگ ادری گچی ادی کم دا تور اس کر بوسل ستاستر بو کی دخ پل اس کر بو تور با او بورم ستاستر بو کی دخ پل اس کر بو تور با او بورم اوت چی پکی اسے آغا پور با او بورم بانا بانا مسیل دبولو دے سنور با او بورم اوت چی پکی اسے آغا پور با او بورم بانا نسیم کدا وسل په گلشن نشو نظر نسیم کدا وسل په گلشن نشو نظر دل ته دلتون می چپری چیزی آغا اور با او بورم دلتون می چپری چیزی آغا اور با او بورم اوت چپکی اسے آغا